د مشال ریډیو بل خبرونه تم زه بوریوال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوی په دې سات خبرونه کې به د نواز شریف د تازه سرګندونو حال درکو. په پاکستان کې د انتخاباتو د ځند د ګنګوسو په اړه هم ریپورت لرو. همداسې د افغانستان په کونړ او په کورم ایجنسی کې هم د زیات وورل عمله د اوشتي ځانې او مالی زیان په اړه ریپورتونه لرو. خو لومړی به نجیب امیر ته ورسو چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي حکومت د طالبانو د سولې په وړاندیز جدي غور وکړي. افغان حکومت وایي په دولتي ادارو کې د فساد او درغلیو په اړه د ملګرو ملتونو راپور له مبالغې ډک دی. او ایراني چارواکي وایي د نیول شوي امریکایي ډرون الوتکې ډیټا یا د معلوماتو څانګې ته ځان رسولی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر میا نواز شریف ویلي اولس هم ته لیواله دی او باید چې حکومت د طالبانو د خبرو اترو په وړاندیز جدي پاملرنه وکړي. د نوموړي له قوله په خبره شوې یو خبر پڼه کې ویل شوي چې پاکستاني اولس د جنگ جګړو او چاودنو نه تنګ شوی دی او غواړي چې وطن کې امن او کلاري وي. د ده په وینا د طالبانو لخوا د سولې د مذاکراتو وړاندیز یو ښه ګام دی. د نواز شریف په خبره دوی نشي کولی چې د امن د مذاکراتو وروسته په هغې د عمل درآمد لړکې د حکومت ذمهواري واخلي، ځکه چې د ده په وینا تېرو وختونو کې حکومت په خپلو وعدو وفا نه وکړې. یاد دی وي چې څو ورځې وړاندې طالبانو ویلي وو چې د حکومت سره سوله کوي، خو که نواز شریف، ملا فضل الرحمن او منور حسن د دې خبرې ضمانت ورکړي. د پاکستان د کراچۍ ښار په اورنګي ټاون سیمه کې تیره شپه د پولیسو په یو موټر بمی چاودنه شوې ده. پولیس وایي چې د چاودنې له امله یو پولیس سرتیری وژل شوی او درې پولیسو په ګډون و کسان نور ژوبل شوي دي. بل پلو د تشدد په تازه پیښو کې د دغه ښار په بیلابیلو برخو کې 14 نور کسان هم وژل شوي دي. د دې ترڅنګ څو ورځې مخکې د دیني عالمانو د وژنې پر ضد د ځینو مذهبي ډلو لخوا نن د جمعې په ورځ اعلان شوی کاربندیز دوام لري. افغان چارواکي وایي په دولتي ادارو کې د فساد په اړه د ملګرو ملتونو د راپور ارقام که څه هم له مبالغې ډک دي، خو دوی د دې راپور له جزئیاتو په اړه څېړنه کوي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو ضد ادارې د نوي سروې له مخې په 2012 کال کې په افغانستان کې د فساد کچه په ناڅاپي ډول سکم 4 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې ده او فساد له 2009 تر 2012 کال پورې سلویخ په سلو کې زیات شوی. د حکومت د رسنیو د دفتر مشر صفت الله صحاف ساپی وایي چې د دې راپور په اړه د حکومت د څېړنو نتایج به ډیر ژر اعلان شي، خو ښاغلي ساپی زیاته کړه د ته داسې ښکاري چې ښایي په دې راپور کې به مبالغه شوې وي. تاسو د مشال لډیو نه د دې ګړې خبرونه اورئ. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا د دغه هیواد د استخباراتي ادارې سی آی ای لپاره نومول شوی چارواکي جان برینن د سنایوي کمیټې ته ویلي چې د ترهګرۍ خلاف د امریکې د اوسنۍ کړنلارې په اړه په پراخه کچه بحثونه کېدای شي. د وزارت په ورځ یوې تصدیقي اورونې ته د وینا پر مهال د سپینې ماڼۍ د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې صلاحکار جان برینن کمیټې ته وویل چې امریکا لا هم د القاعده او د هغې د ملګرو سره په جنګ ده. نوموړی د حساسو موضوعاتو په ترڅ کې د قانون پوهانو یو لړ سختو پښتنو سره هم مخامخ شو چې ورکی د ترهګرو د وژلو په اړه د امریکې د ډرون بریدونو پالیسي هم شامل ده. د نوموړي پرانیستونکي وینا څو وارې د مظاهره کوونکو لخوا وننګول شوه. یوې میرمنې اعتراض کاوه چې پاکستان کې د ډرون بریدونو په ترڅ کې د دې په وینا ګڼ شمېر ولسي خلک په نښه کیږي، خو ښاغلي برین په دې موقع داسې وویل:
We only take such actions as a last resort to save lives.
جان برینن وایي موږ د خلکو د ژوند د ژغورلو لپاره یوازې د وروستي ګام په توګه دا ډول عملیات کوو. کله چې د ګواښونو د کمولو لپاره بله هیڅ کومه لاره نه وي پاتې، د دې خبرې اړتیا لیدل کېږي چې یوه هماهنګي موجوده وي. زما په خیال مظاهره کوونکي زموږ د کړنلارې په اړه ناسم معلومات لري. دوی ته معلومه نه ده چې حکومت د ولسي خلکو د ژوند د بچ کولو لپاره د کوم عذاب نه تیریږي. جان برینن د ډرون بریدونو طرح ګڼل کېږي. د ایران سرکاري ټلویزیون یو داسې ویډیو خپره کړې چې دوی په وینا په 2011 کال په دسمبر کې د امریکایي جاسوسي نیول شوي الوتکې نه اخیستل شوې، خو په آزاد ډول د دې خبر تصدیق نشي کېدای چې ګوندې د چهارشنبې یا شوره په ورځ خپره شوې دغه ویډیو به اصلي وي. د ایراني چارواکو په وینا په دې ویډیو کې په افغانستان کې دننه یو امریکایي مرکز او نور هوایي انځورونه ښودل کېږي. د ویډیو سره په یو ځای په خپرېدونکي تبصره کې د ایران د انقلابي ګارد د هوایي څانګې مشر امیر علي حاجیزاده وایي ایران په یقیني ډول په دې توانیدلې چې د ډرون الوتکې معلوماتي څانګې ته ننوځي. په امریکا کې د بنگلاديش یو اوسیدونکي خپل جرم منلی چې د نیویارک د فدرالي بانک د لوزولو او د ډلهیزو وژنو لپاره د وسلو د استعمال هڅه کړې وه. 21 کلن قاضي محمد رضوان الحسن نفیس د زیارت په ورځ د ترهګرۍ په لړ کې پر ده د لګول شوو جرمونو اعتراف وکړ. نوموړی د عمري بند د سزا سره مخ دی. نوموړی د 2012 کال د اکتوبر په 12 نېټه وروسته له هغې نیول شوی چې وال سټریټ ولسوالۍ ته یو موټر په دې مخه وړی و چې د ده په خیال ورکې 400-450 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد بار وو. د ایف بی آی یو پټ ایجنټ چې د دې عملیاتو یوه برخه وه په ګاډي کې نه چاودېدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو او هیڅ ډول چاودنه نه وه شوې. راپورونه وایي چې د شام په مرکز دمشق کې جګړه مخ په زیاتېدو ده. د زیارت په ورځ د اپوزیسیون لخوا په نیول شوې یوې ولسوالۍ کې د نښتو او د توغندیو د ورېدو راپورونه دي. د بشار الاسد پلویانو هڅه کوله چې دغه سیمه یو وار بیا تر خپل واک لاندې کړي. فرانس پرس خبري اژانس راپور ورکوي چې د دمشق او حلب ترمنځ په لویه لاره پروت یو مهم ښار کرناز بیرته د حکومتي ځواکونو لاسته ورغلی دی. دا نښتې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ تنظیم پر دواړو خواو غږ کړی چې جدي خبرې دې پیل کړي او د وینو بهولو پرته دې بدلون راولي. په عین حال کې د امریکا د دفاع وزیر لیوین پنیټا په لومړي ځل منلی چې پینټاګون د هغه وړاندیز ملاتړ کړی او چې د شام یغندې مصلح کړی شي، خو د ده په وینا سپینې ماڼۍ د دې خبرې تردید کړی و. داود تردی ګړی د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشر نواز شریف وای حکومت دی د وسلوالو طالبانو لخوا د خبرو اترو وړاندیز په جدي توګه واخلي. په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو د ځنډولو په اړه ګنګوسې روانې دي. د سیاسي چارو او کارپو وای حکومت او اپوزیشن دواړه شکایت کوي، خو دا نه وای چې د دې تر شا څوک دی.
حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ سازش ہو رہی ہے الیکشن ڈیلے کرنے کی، نون لیگ اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے سازش ہو رہی ہے، مگر یہ بتاتے نہیں ہیں کہ کون سازش کر رہا ہے.
افغان چارواکی غوښتنه کوي چې امریکا دې د دوی ځواکونو ته جدي وسلې ورکړي. د سیاسي چارو یو کارپوای
سرحدي خطونه دې موږ په نظر کې ونیول شي، بیا د دې جغرافي سره کم رقم کم نه وسلاګانې موږ ته پکار دي، بیا هغه سلاګانې چې مسلکي کسان وي هغه باید وکړو.
په کورما او کونړ کې د زیاتې واورې د اورېدو له امله خلکو ته ځاني او مالی زیان رسېدلی. د کونړ یو چارواکی وای
مرستې بالکل آماده دي او د هفتې د ورځې نه به انشاءالله دوی ته مرستې رسېږي، هیڅ مشکل نشته.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه او د خبرونې په دوه نمایي کې د مشال ریډیو اونیز پروګرام سروې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان د اپوزیشن تر ټولو د ستر ګوند مسلم لیگ نون ډلې مشر میاں نواز شریف پر حکومت غږ کړی دی چې د وسلوال طالبانو لخوا د خبرو اترو وړاندیز دی په جدي توګه واخلي. نوموړي دا خبرې پرون په یو بیان کې کړې دي. په اسلام آباد کې مې د مشال ریډیو له خبریال ریاض مساخیل څخه د هغه د دې څرګندونو تفصیل وپوښتئ.
نواز شریف د مسلم لیگ نون لخوا چې کوم بیان راغلی دی هغه کې ویل شوی دی چې دا وخت په ملک کې چې کوم جنگ جګړه روانې دي یا کوم د بارودو او کوم د ډزو د وینو چې کوم لوبه روانه ده، د دې سره نفرتونه خوريږي او پاکستانی ولس د دې نه تنگ راغلی دی. پاکستانی ولس غواړي چې په سیمه کې امن وي او تر څو پورې چې امن نه وي راغلی تر هغه پورې دلته کې ترقی او خوشحالي نشي راتلی. نو باید چې بدغه لړکې دی چې کوم طالبان وړاندیز کړی د خبرو اترو د مذاکراتو، نو باید چې حکومت دغه وړاندیز په سنجیدګۍ سره واخلي او په دې باندې د زړه د اخلاص کار شروع کړي.
طالبان دا هم ویلو چې میاں نواز شریف او داسې هم مولانا فضل الرحمن او منور حسن دوی ته زامینان ورکړل سي د حکومت لخوا، په دې اړه هغوی څه ویلي دي؟ کنه
کم درې کسان تاسو یاد کړئ، د جماعت اسلامي مشر د او دغه شانتي ورسره د جمعیت العلماء اسلام او د نواز شریف د مسلم لیگ، نو دوی خو د مخکې نه هم دا خبره کړې ده، خاص کر جماعت اسلامي هم دا خبره کوي چې مونږ د حکومت ذمہوارینو شو غستې. او په دې تازه بیان کې نواز شریف یو وار بیا دغه خبره تکرار کړې دي چې د حکومت کم تیر ریکارډ د کمیټېری چې زموږ تجربه شوې دي نو هغه ډېر ښه نه دي، او دا هغه په تناظر کې موږ نشو کولای چې د حکومت ذمہواری واغلو چې راتلونکي کې بیا دي د دغه لوزنامو د دغه امن مذاکرات او خیال ساتي او د په دې عمل درآمد کړي. خو چونکه دا وخت ضروری ده په ملک کې امن او د عوام هم د امن غواړي، نو باید چې د دغه لپاره حکومت د خپل اندې طالبانو ته داسې د غور کې ذمہواری ورکړي د خپل طرفه چې او په راتلونکي کې به د امن په خاطر او د ولس له خوشاله په خاطر باندی به دیده د لوزنامو خیال ساتي او د امن د بارے کم ګامونه پورته شي نو دا به ډیر خي خو باقي پختارا ډول باندې خبره نه انکار وکړي ګني نواز شریف یا مسلم لیگ نون با د حکومت د اړخ ضامن جوړ شي.
ریاض مساخیلو دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د آئین له مخې باید د مئی په میاشت کې نوي انتخابات وسي، خو له تیرې څه مودې راهیسې حکومت، حزب اختلاف او ځینې څېړونکي دا اندېښنه څرګندوي چې ځینې قوتونه عام انتخابات ځنډول غواړي. پوښتنه دا ده چې آیا په رښتیا هم داسې ده او کنه؟ نو د دې شاته څوک دي او هدفونه یې څه دي؟ زموږ همکار عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې دا موضوع څېړلې ده.
په 2008 کال کې د عامو انتخاباتو د کېدو وروسته په پاکستان کې د فوجي ولسمشر جنرال پرویز مشرف نه کلنه واکمني بلاخره پای ته ورسېده. له دې وروسته د پیپلز ګوند په مشرۍ کې د جوړ شوی حکومت هم اوس نږدې 15 کاله په پوره کېدو دی چې دا به د هیواد په تاریخ کې لومړی حکومت وي چې خپل موده پوره کوي، خو د تاریخ جوړولو ته لا اوس هم شاوخوا یو میاشت وخت پاتې دی. او په دې دوران کې داسې اندېښنې راپورته شوې چې ځینې قوتونه تر وخت لمخه اسمبلی ماتول او انتخابات ځنډول غواړي. پښتنه دا ده چې دا هسې ګنګوسې دي او کنه دا خبره واقعیت هم لري؟ همدا پښتنه مو د پاکستان له وتلي خبريال او څېړونکي نجم سیټي څخه وکړه.
نه څرګنده صورتحال بالکل شته. دوه خبرې دي، یو دا ده چې په پاکستان کې هر څوک غواړي چې انتخابات دی وشي، خو ورسره له ټولو خلکو سره دا شک هم پیدا شوی دی چې هسې نه انتخابات وځنډول شي. اوس حکومت هم وایي د انتخاباتو د ځنډولو سازش کیږي. مخالفه ګوند مسلم لیگ نون هم دا خبره کوي، خو دوی دا خبره نه کوي چې دا سازش کوي څوک، او تجزیه کوونکي هم دا ډول اندېښنې ښکاره کوي.
که حکومت دی که حزب اختلاف او څېړونکي، ټول د هغو قوتونو نوم ډیر په ډاګه نه اخلي چې د دوی په وینا انتخابات ملتوي کول غواړي. نو پوښتنه دا ده چې دا غیر جمهوري قوتونه کوم ځینې دي؟ د پاکستان یو خبریال او څېړونکی حامد میر دا په دوه ډولونو کې ویشي.
غیر جمهوری قوتونه هم هغه دي چې په پخوا کې هم جمهوریت ته زیان رسولی دی. په دې کې د پاکستان دننه او د باندې قوتونه دواړه شامل دي. بهرني قوتونه په پاکستان کې سیاسي نه بلکې غیر سیاسي حکومت غواړي. که چیرته سیاسي حکومت وي نو کیدلی شي هغه د نړیوالو قوتونو مرسته ونه کړلی شي. دا وخت په پاکستان کې چې کوم غیر جمهوري قوتونه دي د هغو له نړیوال اسټبلیشمنټ سره ګټې مشترکه دي، نو دا وخت چې د جمهوریت خلاف چې مقامي قوتونه کوم سازش کوي په هغه کې دوی ته د لباندې هم ملاتړ ترلاسه دی.
خو نجم سیټي د غیر جمهوري قوتونو دغه اصطلاح لږ نور هم واضح کوي. دی وای د پاکستان اسټابلیشمنت او ځینې سیاسي قوتونه غواړي انتخابات ونسي او د څو قانون لپاره یو نگران حکومت جوړ کړل سي.
اسمه کوئی شک نه دی چې موږ جو اسټابلیشمنت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ
پودی کی هیڅ شک نشته چې زموږ اسټابلیشمنت غواړي چې په یو طریقه نه طریقه انتخابات وځنډول شي او د څو قانون لپاره یو نگران حکومت جوړ کړل شي. د دې حکومت د لارې صفایي او مشکلې فیصلې وکړي، ځکه چې منتخب حکومت ګرانی پریکړې نشي کولای. دې خبرو ته د طاهر القادری له راتګ سره نور هم وزن ترلاسه شو، ځکه په دې نه پوهیږو چې دی له کومه ځایه راغلی دی، ولې راغلی دی او ایجنډا یې څه ده. دلچسپ خبره دا هم ده چې نن اخبارونه له دې خبرونو ډک دي چې له طاهر القادری سره د عمران خان اتحاد شوی دی. طاهر القادری په ښکاره ویلي دي چې انتخاباتي کمیشن دې مات کړل شي، او که په دې عمل کې انتخابات ځنډول کیږي هم نو هیڅ خبره نه ده. خو بلخوا عمران خان وایي په انتخاباتي کمیشن کې دې بدلون وشي، اقتدار دې منتقل کړل شي، خو البته انتخابات دې نه ځنډیږي. خو حال دا دی چې دواړه څنګ په څنګ هم سره ناستي. طاهر القادری له هیڅ یو سیاسي ګوند سره تعلق نه لري، دی په کینډا کې ژوند کوي، نو ځکه خو ځینې خلک دا فکر کوي چې د ده شاته د اسټابلیشمنت لاس دی.
د پاکستان د دفاعي او سیاسي چارو یو بل کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه که څه هم له حامد میر او نجم سیټي سره اتفاق کوي، خو وايي خپل په پارلیمنت کې ناست قوتونه هم د انتخاباتو په ځنډیدو کې خپل ګټه ویني.
غیر جمهوری قوتونه غواړي چې د دوی د خوخي او نگران حکومت جوړ شي، ملخوا هغه سیاسي قوتونه چې له پارلیمنت بهر دي هغه د دننه راتللو لپاره دغه نظام استعمالول غواړي، او هغه سیاسي قوتونه چې په پارلیمان کې ناستي هغه بیا خپل موده اوږدول غواړي.
خو زیاتره کارپوهان دا نظر هم لري چې د تحریک انصاف او مولانا طاهر القادر پرته د هیواد نور ټول سیاسي ګوندونه د پاکستان د استبلیشمنت له دې ادعا سوي سوچ سره اتفاق نه کوي، چې دا د دوی په خبره په پاکستان کې د جمهوریت غوښتونکو لپاره یو ښه زیری دی. عبدالرحیم کاکړو، په داسې حال کې چې نیټو اتحاد به د راتلونکي کال تر پای له افغانستان خپل جنگي پوځیان وباسي، د هیواد د خپل دفاع او یاغیانو پر ضد جنگیدو لپاره وسلو ته ضرورت لري. نړیوال ټولنې په دې زمن کې له افغانستان سره د 14 عرب امریکایي ډالر مرستې ژمنه کړې ده. دا پیسې به د افغان ځواکونو او د دوی لپاره د سامان او آلاتو په اخیستو لګول کېږي، خو په دې اړه بحث روان دی چې افغانان باید څه ډول وسلې او سامان ولري. پښتنه دا ده چې آیا افغانستان ته باید د دودیز جګړې لپاره وسلې ورکړل سي او کنه د یاغیتو پر ضد د جنگیدو لپاره؟ دا پښتنه زموږ همکار پامیر ساحل په خپل رپورت کې څرګندلې ده.
د امریکا نېشنل پبلک رادیو په یو رپورت کې لیکلي د افغان پوځ ډګروال عبدالقدوس غنی وایي تر 2014 زیږیز کال وروسته له یاغیانو سره دوی د جنگیدو صلاحیت لري. دغه په خبره اوس چې دوی کوم وسله لري هغه د دې کار لپاره کافی ده. ډګروال غنی وایي البته د هیواد پولو ساتلو لپاره دوی نورې وسلې ته ضرورت لري. د افغان پارلمان غړي شکریا بارکزی وایي د افغانستان لپاره ضروری ده چې یو سم روزل شوی او په وسلو سنبال پوځ ولري چې د خپلو گاونډیو پر وړاندې د خپلو پولو ساتنه وکړای شي. نوموړی وایي که دا کار ونشي نو یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د نړۍ لپاره هم خطر موجود دی. د بارکزی له خبرو سره په کابل کې د دفاعي چارو شنونکی جنرال امر الله امان هم موافق دی. جنرال امان له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغان ملي پوځ جوړښت ته باید پاملرنه وکړل شي.
اول موږ ته نظامی ساختار ډیر مهمه ده. دغه نظامی ساختارونه چې دا اوس جوړ شوي په ترکیب د ملتي باندې جوړ شوي دا دغه وطن ته دهر الحال ده. دا ډیر سخت مامیږي ورته. دا د بیا د پروفاسي په خاطر باندې جوړ شوی د ګډوډۍ په خاطر. اول باید موږ خپل ساختارونه جوړ کړو. کلم ساختارونه جوړ کړو مساحت د افغانستان باید په نظر کې ونیول شي. سرحدي خطونه د موږ په نظر کې ونیول شي. بیا د دغه جغرافي سره کم رقم کم نو سلاګانې موږ ته پکار دي. بیا هغه سلاګانې چې مسلکي کسان وي هغه باید واخلو.
د افغانستان د دفاعي چارو په خوانی مرستیال وزیر عتیق الله بریالی له نېشنل پبلک رادیو سره د خبرو پر وخت ویلي د هیواد لپاره اصل خطر په سیمه کې له یاغیتوب او سخت دریځې ولاړ دی. دی وایي د پوز او پر سیاسي دواړو سطحو یوه سمه تګلاره نشته. جنرال امر الله امان هم وایي نړیوالو غوښتل چې د بون د لومړۍ غونډې په تناظر کې په افغانستان کې ښه او شفافه حکومتداری راولي خو دا عمل نه دی ترسره شوی.
کومه ستراتیژي چې له 2001 د بون راپاتې سوله د بیکفایته حکومت ونشو کولای چې هغه ستراتیژي دلته تطبیق کړي وه. کوم پلانونه چې وه کوم تخصیص چې ورکړل شوی او اولینه خبره د ایالات متحده امریکا د ناتو همدا وه چې افغانستان کې ښه حکومت پاکه اداره او امنیتي سکتورونه په پخو درول وو. ولې متاسفانه حکومت هم بل خو لاړ. نړیواله ټولنه هم له 2002 نه تر 2006 پورې عراق ته لاړه او موږ له یادو وتلو.
د کارپوهانو پاند په راتلونکو لسو کالونو کې ګواښونو ته په کتو سره باید افغانستان یوه سمه دفاعي ستراتیژي ولري او د دې لپاره باید افغانستان ته هلیکاپټرې، سپکه وسله او پوځي وسلوال ګاډي ورکړل شي.
پامیر ساحلو، له جرمونو او مخدره موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې د اداري فساد له لارې ترلاسه کېدونکې پیسې 40% زیاتې شوې دي او تیر کال کې په دې هیواد کې دغه رقم 3.9 ارب ډالر ته رسیدلې ده. له جرمونو او مخدره موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې اداره په خپل نوې نظر پوښتنه کې وایي چې په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې اداري فساد 40% زیات شوی دی. له اسلام آباد جمیله ظریف نور حال راکوي.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره توکو سره د مبارزې ادارې په یو نوي رپورت کې راغلي سره لدې چې په افغانستان کې د رشوت ورکوونکو شمیر کم شوی، خو په دې هیواد کې تیر میلادي کال د اداري فساد له امله 3.9 میلیارد ډالر لاس په لاس شوی دی. د دې ادارې یو استازي جان لوک لمایو د پنجشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې اداري فساد د افغانستان په ادارو کې یوه لویه ستونزه وبلله. دی وایي چې په 2012 میلادي کال کې 50% خلکو دولتي ادارو ته او 30% غیر دولتي ادارو ته په ورتګ سره رشوت ورکړی دی، خو هغه وویل چې دا کچه په 2009 میلادي کال کې 95% ته رسیده.
سره له دې چې ل 2009 میلادي کال راهیسی افغانستان ډېر لاسته راوړنه هم درلودې، په ځانګړي توګه د پولیسو په برخه کې د اداري فساد ډېر مخه نیول شوی چې ل 25% نه 20% ته راټیټ شوی، خو د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو په برخه کې بیا ل 2009 میلادي کال راهیسی اداري فساد ډېر شوی چې سطح یې ل 25% څخه شپېته ته پورته شوی ده.
د دې سروې له مخې په قضایي ارګانونو، پولیسو، سیمه ییزو ارګانونو، پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو کې اداري فساد خپل اوج ته رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره توکو سره د مبارزې ادارې سروې همداراز ښیي چې په افغانستان کې د اداري فساد کچه په عمومي توګه 9% کې راټیټه شوې ده. جان لوک وویل خلک د دې لپاره رشوت ورکوي چې په ادارو کې ملګري پیدا کړي او خپل کار په وخت پرې پر مخ بوزي. دغه په خبره دا کار بیا د خلکو ترمنځ بې باوري او د غوی ترمنځ د مور او مېری چلند رامنځته کوي. د دې سروې لخبرې دو سره سم تر دې مهاله هیڅ وی دولتي تاریخ پرګون نه دی خودلې، خو مخکې تر دې د لوی سرنولې مسولینو لازادي رادیو سره په مرکه کې د دې سروې نتایج رد کړل چې ګواکې په عدلي او قضایي سیستم کې اداري فساد موجود ده. د دې سروې لمخې په ټوله کې اداري فساد د افغانانو په ژوند کې وادي عمل ګرځېدلې دی. په دې سروې کې خودل شوی چې 8% خلک رشوت ورکول او 8% په دولتي ادارو کې د واسطې لاره وظیفه پیدا کول یا وادي عمل بولي.
تاسو مشال ریډیو اړه په کورم ایجنسی کې د پاړه څمکني خلک وایي چې د زیاتې واورې اوریدو له امله هغه لاره بند شوی دي چې خلک د تګ راتګ لپاره کاروي. دوی وایي چې له 5 ورځو دا لارې بند دي او د دوی له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. د دوی په وینا دوی وس او اوزار نه لري چې بندې لارې په خپل خلاص کړي. د مشال ریډیو خبریال لور سره خبرې کړي دي.
په قبایلي سیمو کورم ایجنسی کې د پاړه څمکني اوسیدونکي وایي چې زیاته واوره ورېدو له کبله د سیمې تګ راتګ لارې ځای پر ځای تړل شوي دي. خلکو تر مخه چې کاریبان 5 ورځونه بندې شوي د سیمې لارې تر اوسه نه دي خلاصې شوي. د سیمې ملک سیدالله جان وایي چې لارو نه واوره لرې کولو لپاره دوی سره هیڅ انتظام نشته.
مانے تنوراک انگوری گوگنے پوری گندا کمل بز ابھی درا سرفاخ گندال فوری دا طول علاقوں خلق دواری دواجنا آغا بالکل بند سوئی گی یو مخلانے تک کی گی اور یو وچی دری تک کی گی یو تودی ابھی پوری کی گی.
پویلو شو سیمو کی دا پاڑا چمکنی خونی خیل حاجی خیل لسیانی اور خواجہ کومونا اوسیږي. د منځني او برکور میجنسی په حدودو کې پاړسم کني یوا غړی زسیمه ده. پاړسم کني سیمیتا یوا لاره د کور میجنسی سرخار پړچینان نه په کڼمان او بل صدې خان نه په مسوزو او دریا ملاره په لداخ تلیدا. د سیمی یو ډرایور عبدالشاهد وای چې قریب 300 گاڑو کې زیاتره گاڑی ولاړ دي او چې کوم سیمو ته گاڑی چلیږي نو هغه هم ډیر خطر سره دي. سرکاری شمیر تر مخه په سیمه کې قریب 1,00,000 پورې آبادی ده. د کمل باز سیمی وکیل خان وای چې لارې د بندېدو وروسته د دوی ژوند متاثره شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې خلک کورونو نه نشي وتلی او په سیمه کې کارونه په ټپه ولاړ دي.
مشکلات خو داری چې کومې دي، مریانی دي، کور کې څه د اشیات دي، خوراک مواد هغه کورونو کې چا سره نه وي، هغه لارې باندې او نه په خپل تلاش رتلا کېدای شي نه په ګاډو باندې. موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې هغه موږ ته د مشینګیری جلتے جلتے سره راوستي.
د منځنی کورم ایجنسی انتظامی دفتر سره موږ چې کله تماس اونیولو نو دفتر نه دا اول شول چې مرستیال پروتوکال جن محمد نعیم د زیاتو مصرفیاتو په وجه تاسو سره خبرې نشي کولای او زیات کړه چې دوی د سیمې لارې یوزل بیا خلاصولو په لړ کې متعلقه محکمه سی ان ډبلیو ته ویناګانې کړي دي، خو موږ چې کله د سیمې د محکمې یو اعلی چارواکی ایس ڈی او عارف نه د لارو خلاصولو په لړ کې د محکمې لخوا کوم ګام اخستو په اړه وپوښتل نو په ځواب کې وویل چې دوی سره د فنډ کمی دی، خو بیا هم دې لړ کې د دوی حسې روانې دي چې زر تر زر لارې خوله وکړي
کوم چې مونږه فاندنګ کېږي ډېر مینیمم پینډینګ دی دا اوسنه هغه باندې ما ساري پی ایس ایف سره خبرې کړې تسلی ورکړې او باقي سنیټر صاحب دا غوښتل چې دا هغه خپل علاقې لپاره کوم هغه سره خپل ساز او سامان وکنه هغه خپل یوټیلایزیشن کوي پکې
د سیمې خلک د حکومت څخه غوښتنه کوي چې کلار خلاصولو لپاره کوټلي ګامونه پورته نشول نو د دوی ژوند متاثر کېدلی شي
د مشال ریډیو رپورت غوړ وروسته افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې د زیاتې واورې اورېدو له امله لسټونو تمرک جوړ لاوشته ده د دې ترڅنګ لوی شمیر کورونه هم زیانمن شوی دي چارواکي وایي چې دوی د زیانمن سو خلکو لپاره مرستې چمتو کړې دي او دا غوي په وینا ډیر ژر به تر دوی اور ورسیږي روح الله انوري په دې اړه نور حاله کوي
په تیرو څو ورځو کې د هیواد د نورو غرنۍ او یخو سیمو په څیر په کونړ او نورستان کې هم سخت واوري شوي چې د لارو د بندېدو ترڅنګ خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي د کونړ والی فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل
کوم معلومات موږ ترلاسه کړل دی په هغه کې دوه یا کورونه متضرر شوي دي او په دې جمله کې یو کور چې نړېدلی دی په هغه کې یو خزم مړ شوی دی او درې ماشومان زخمیان شوي دي
هغه وای په چپې دری ولسوالۍ کې هم د یوې کوټې د پریوتو په سبب درې تنه ټپیان شوي دي د کونړ والی وای کومو کورونو ته چې زیان اوښتی هغوی ته د مرستو رسولو لپاره پورا چمتووالی لري
مرستې بالکل آماده دي او د هفتې د ورځې نه به انشاءالله دوی ته مرستې رسیږي هیڅ مشکل نشته
بلخوا د نورستان امنی قومندان غلام الله نورستانی هم ازادي راډیو ته وویل چې د دوا په ولسوالۍ کې د کوټې د کیناستو له امله دوه تنه مړ شوي دي
منظور په ولسوالۍ کې د منظور په کلي کې تیکمر نوم یو ځای د هلته ژرنده کې ښځه او مېړه او برفکوچ لاندې شوی ژرند هم د منځه وړی دا یو سړی یو ښځه برفکوچ لاندې شوی
هغه وای د پارونه واما ولسوالۍ ترمنځ غزیدلې سرک اوس هم د ترافیکو پر مخ تړل شوی او تر دې دمه له سرک څخه د واورې د پاکولو کومه هڅه نه ده شوې
دا مرکزی لار اوس هم بند ده د پارون د کلي حکومت بیا هم حتی پیاده لار بند ده واما نه پورته ټول بند ده
کونړ او نورستان هغه غرنی او سرحدي ولایتونه دي چې هر کال د ژمي په موسم کې پکې واوري وریږي خلکو ته د مالی زیانونو ترڅنګ ځاني تلفات هم اړوي
روح الله انوریو د افغانستان په خوست ولایت کې په لوی شمیر سپکي او درنی وسلې ډایاګ یا د غیر مسول اشخاصو د بي وسلې کولو پروګرام ته سپارل شوی دی د هغه وسلې دي چې د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو د پوځي عملیاتو او تلاشیو پر مهال د حکومت له وسلوال مخالفینو او یا غیر مسول شخصونو څخه په بیلابیل وختونو کې ترلاسه شوی دی په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال نجیب الله لوخیل نور حال راکوي
هغه ځانګړي مراسم چې د خوست دولت مقام په انګړ کې ډایاک یا د بیوسلې کولو پروګرام ته د یو شمېر سپکو او درنو وسلو د سپارلو په موخه جوړ شوی ول په کې د خوست ولایت ملکي او پوځي چارواکیو او د بیلابیلو رسنیو خبریالانو او ژورنالیستانو برخه اخیستی وه په خوست کې د ډایاک پروګرام مشر ډګروال شیرداد ویل چې په دې کې کلاشینکوفونه راکټ انداز پیکا ماشیندار دوه اتیا میلیمتري توپونه د اشکې زیکو یک او لاسي تومانچې شامل دي
دغه وسلې چې دا تاسو نن ګورئ دا د ملي اردو ځواکونو او د امنی پولیسو ځواکونو دغه د دایک پروسې ته سپاري په دې کې سپکې درندې وسلې شامل دي چې په دې کې کلاشنکوف دي په دې کې ارفیکا ده په دې کې پیکاوی دي په دې کې تفامچی دي او په دې کې 82 ملي متر توپ دي په دې کې پی جی 7 راکټونه دي او دغه وسلې د عملیات په لړ کې او د مختلفو وظایفو تسکیوي وظایفو د پتلاشي کې او په نورو محربي وظایفو کې دغه جستامونو ترلاسه کړي دي مختلفو منطقونو ترلاسه کړي
په مراسمو کې خوست پوري عبدالجبار نیمی ول د دې وسلې پر اټولونه هغو کسانو ته چې لزانونو سره غیر قانوني وسله ساتي خپل ورور پریوجنی او یا پر ناامنی جوړوي دا سرګن پیغام پروت دی چې د هغوی د بې وسلې کولو او نیولو لپاره زموږ امنیتي ارګانونه چمتو دي نوموړي ول
دا صلاحیت دلته را انتقال کړي او نن یې رسمن د ډایاګ وکمیسون ته مشپور په دې کې شاوخوا یو ډیر شمله صلاح هم غټه هم کني دا د ملي اردو د لیواله خوا دلته راول سوي هم دا س دول ملي صلاح د امنی قومندانی له خوا راول سوي د دې صلاح پر ټولول سره په خوست کې د ډاډمن امنیت فضا نور هم خبرست
دی یادونه ورته چې د سکل په موده کې د امنیتی اورګانونو له خوا یو سل آتش په تمیل سپک او درنه وسله ډایاګ یا د غیر مسؤل کسانو د بي واسطه کولو پروګرام ته سپارل شوې ده
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپوش پک سوا یویش
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2013 15 او 15 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام پاکې او صافې اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو که د مشال ریډیو خبرونې در څخه تیرې سي نو د مشال ریډیو د انټرنیټ پاڼې ته ورسئ مشال ریډیو ټکی کام. هلته د خبرونې تاسو په تکراری توګه په صفا توګه اوریدلی سئ. وخت په پښتونخوا کې د سهار 10:30 سوی دی. نجیب امیر را سره په سټوډیو کې دی. راځئ چې د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر میاں نواز شریف وایي حکومت د طالبانو لخوا د سولې د کړې وړاندیز نه ګټه واخلي او په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي. دی وایي طالبانو ته دا ضمانت نشي ورکولی چې د سولې نه پس به حکومت په خپلو وعدو وفا کوي. د کراچۍ ښار په بېلابېلو څنډو کې په تېر یو شواروز کې د بدامنۍ لړۍ بیا هم روانه وه. تېره شپه د پولیسو د یو موټر سره نږدې په چاودنه کې یو پولیس والا وژل شوی او اووه نور ژوبل شوي دي. بل پلو د تشدد په تازه پیښو کې د دغه ښار په بېلابېلو برخو کې 1400 نورو کسانو د وژل کېدو رپورټونه هم ورکړل شوي. افغان چارواکي وایي په دولتي ادارو کې د فساد په اړه د ملګرو ملتونو د راپور ارقام که څه هم له مبالغې ډک دي خو دوی د دې راپور د جزئیاتو په اړه څېړنې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما لخوا د دغه هیواد د استخباراتي ادارې سیایې لپاره نومول شوی چارواکي جان برنن د سنا کمیټې ته په وینا کې ویلي چې امریکا لا هم د القاعده او د دې تنظیم د ملګرو سره په جنگ ده. د ایران سرکاري تلویزیون یوه داسې ویډیو خپره کړې چې دوی په وینا د 2011 کال په دسمبر کې د یو امریکایي جاسوسي نیول شوی الوتکې نه اخیستل شوې خو په آزاد ډول د دې خبرې تصدیق نه شي کېدی. په امریکا کې د بنگلاديش یو اوسیدونکي خپل جرم منلی چې د نیویارک د فدرالي بانک د الوزولو او د ډله ییزو وژنو لپاره د وسلو د استعمال هڅه کړې وه. 21 قاضي محمد رضوان الحسن نفیس د زیارت په ورځ د ترهګرۍ په لړ کې پر ده د لګول شوو جرمونو اعتراف وکړ. نوموړی د عمري بند د سزا سره مخ دی.
نجیب امیر وش تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کو. او اوس بولار سو اسلام آباد ته او وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر دا ورسپانې لوستې دي او دا غټ ټکی ورڅخه راغونډ کړی دی. نن د پاکستان مقامی ورسپانو چې خپل ادارې په کومو موضوعاتو لیکلي دي هغه صدارنګ دي. مشرک ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان د صدر آصف علي زرداری د دوو عہدو په حواله د وفاق لخوا لاهور های کورټ ته دا باور ورکړی شوی دی چې ایوان صدر با د پیپلز پارټي د سیاسي هلو ځلو لپاره نه کارول کیږي. ادارې لیکي چې دا ډېره د ستاینې وړ ګام دی ځکه چې د وفاق وکیل وسیم سجاد هم دا ویلي دي چې صدر به ډېر زر خپل سیاسي چوکۍ پرېږدي. ادارې لیکي چې له ډېرې مودې دا کیسه را روانه ده چې صدر آصف علي زرداری دی یوه عهده پرېږدي. نو اوس وخت راغلی دی چې صدر آصف علي زرداری یوه غوره لار وټاکي او دې لړکې کې صدر چرته مینځنۍ لار خپله کړه او د سیاست نه یې د لاتعلقۍ څرګندونه وکړه او د پیپلز پارټي د شریک چیرمین د عهدې نه استعفا ورکړه نو دا شان به د ایوان صدر په شان او وقار کې نور اضافه وشي او همدارز به د سوګن پورته کولو خیال هم وساتلی شي. ادارې زیاتوي چې یو طرف ته دا فیصله د صدر آصف علي زرداری لپاره ډیره ښه فیصله وي نو بل پلو به د دزوی بلاول بټو زرداری ته هم ګټه ورسي ځکه چې هغه به سیاسي فیصلې کوي نو دغه رنګ به هغه کې د فیصلې قوت هم را پیدا شي. ادارې اخیری کې لیکي چې باید صدر آصف علي زرداری د عدالت په حکم باندې زر تر زر عمل وکړي چې لکه بل به جمهوریت ته وده ترلاسه شي او چرته چې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د الیکشن کمیشن فعالیت او د الیکشن کمیشنر په شمول ټولې عملې له بېپری او غیر سیاسي کېدل ضروری دي نو دغه شان کې ایوان صدر هم د سیاسي کردار په حواله غیر جانبدار پاتې شي نو د ملک به د رڼو او پاکو ټول ټاکنو کېدل عملی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې د شیر رحمان د خولې وایي چې امریکا کې پاکستانی سفیر میډیا سره خبرو کې وویل چې د امریکې لخوا ډرون بریدونه هیڅ جواز نه لري او دا غیر قانوني دي. که امریکې خپل پالیسي بدل نه کړه نو پاکستان به ورسره د ترهګرۍ خلاف جنگ کې مرسته پرېږدي. ادارې زیاتوي چې ډرون بریدونه
کې د ترهګرو نه زیات عام خلک وجل کیږي او دا شان د دې سره ترهګری نور هم سیوا شي. ادارې د شری رحمان د خلی لیکي چې پاکستان حکومت د ډرون بریدونو لړکې کله هم امریکا سره لوازنامن نه ده کړی او نه هم په دې پچو پخلا رضامندی لري، بلکې په هر ډګر یې د دې غندنه کړې ده. ادارې آخر کې وایي چې دغه خبره پخوانی صدر پرویز مشرف هم کړې ده چې امریکا سره یې څه قسم لوازنامه نشته، نو بیا د کوم قانون تر لاندې امریکا پاکستان کې ډرون بریدونه کوي؟ او داسې حالاتو کې د شیر رحمان خبره د ټول قام د زړه آواز دی. پاکستان له پکار دی چې دغه لړکې په ملګري ملتونو کې آواز پورته کړي چې امریکا د ناقانونه ډرون حملو نه وژغوري.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
په دې ورستیو کې د هند فلمی ستوري شاهرخ خان په هند کې د یو مسلمان وګړي په توګه د ځان پاړه یو مقاله لیکلې و. تر هغه لیکنه وروسته چې هند او پاکستان یو بل ته کومې سختې خبرې کړې دي، د هغه پاړه د برتانیا انډیپندنت ورځپاڼې یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د شاهرخ خان تر خبرو وروسته دواړه هیوادونه چې له وړاندې اړیکې خرابې دي څه ډول جګړې ته نږدې شول. بل پلو په امریکای ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې په افغانستان کې د امریکا لوړ پوړي کمانډان جنرال جان ایلن په اړه لیکنه شوې ده. په دې لیکنه کې راغلي چې نوموړی د تیر یو کال په ترڅ کې په افغانستان کې له سترو ننګونو سره مخامخ و. د دواړو مقالو غټه کې له ملیحه امیرزاده څخه اورو.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې څرنګه د هند د فلمونو ستوري شاهرخ خان پاکستان او هند د جګړې حالت ته نږدې کړل. په دواړو هیوادونو کې د مذهبي اقلیتونو سره امتیازي سلوک موجود دی. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي آیا د دواړو هیوادونو سیاستوالو ته د دې ضرورت و چې دې خبرې ته د یوې شخړې رنګ ورکړي؟ د ورځپاڼې په خبره د دوه ایټمي طاقت لرونکي ګاونډي هیوادونو ترمنځ یاد شخړه باید د نړیوالې ټولنې لپاره هم یوه د اندېښنې خبره وي. د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک او د هند د کورنیو چارو سیکرټري آر کے سنگھ لخوا په دې لړکې سخت بیانونه مخې ته راغلي دي. په ټولنیز میډیا باندې هم تنقیدي خبرې شوي او کارپوهانو پکې خپل نظرونه وړاندې کړي دي. ورځپاڼه لیکي دغه شخړې ته هغه وخت لمن ووهل شوه کله چې د جماعت الدعوا سخت دریځې ډلې مشر حافظ سعید شاهرخ خان ته مشوره ورکړه چې کزان په هند کې غیر محفوظ احساسوي نو پاکستان ته دې لاړ شي. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي دې ته څه ضرورت و چې د یو فلمي شخصیت په خبرو دواړو هیوادونو د ماشومانو په شان رویه خپله کړه، او زیاتوي آخر دا ولې ضروري وه چې شاهرخ خان یې د یو متنازع سیمې په شان وګڼلو؟ تر ورځپاڼې په خبره ځینې خلک ټول عمر د بهرني دښمن په تکل وي، خو په اصل کې تر ټولو لوی دښمن په کورونو کې دننه وي، او زیاتوي په پاکستان او هند کې خپلې ډېرې مسلې موجودې دي لکه غربت، ماحولیاتي ستونزې او رشوت. د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات لاول نه دي، او په داسې یوه وړه خبره جګړه کول د سیاستدانانو یوه ښه لوبه ده چې د خلکو پام له خپلو نااهلو نورو خبرو ته وګرځوي. بلخوا په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکل شوی په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو مشر کمانډر جنرل جان ایلن چې په دغه هیواد کې جنگي کاروایی رانغښتلو ته نږدې دی، وایي چې په تېر یو کال کې زیات وخت سختو چیلنجونو سره مخامخ و. هغه په افغانستان کې د طالبانو د مړو سره د امریکایي سرتېرو لخوا د بې حرمتي، د اسلامي نسخو د سوځولو، د ولسي وګړو د وژنې، د ائتلاف لخوا د هوایي بریدونو او د یو امریکایي پوځي لخوا د 1400 افغانانو د وژنې ذکر کوي. په ورځپاڼه کې د افغان امنیتي تیرو او د پولیس والاو لخوا په بهرنیو پوځیانو د بریدونو په حق لیکل شوی چې ورسره افغان پوسټه د تربیت ورکولو هڅې متاثره شوې. ورځپاڼه لیکي د دې سره له هیواده د بهرنیو ځواکونو د زر وستلو خبره ګرمه شوه چې لاول نه پرې بحث روان وو. ورځپاڼه د هغه چیلنج ذکر کوي چې جان ایلن ورسره مخامخ وو، او د اتوار په ورځ جنرل جوزف اف ډینفورد جونیئر ته د واک سپارلو په وخت بیا هم مهم پاتې وي، او زیاتوي هغه د امریکا په اړه د افغان ولسمشر حامد کرزي اندېښنې په پام کې ساتل او د دوامداره ملګرتیا په اړه د امریکا ژمنتیا برقرار ساتل شامل دي. ورځپاڼه لیکي هغه نوښتونه چې امریکایي چارواکي او کمانډران یې مهم ګڼي افغان ملګرو یې زیاتره مخالفت کړی دي. ورځپاڼه د دفاعي ملیشې د یو نیټورک په توګه د افغان پولیسو جوړولو په هکله د ائتلاف د پلان په اړه لیکي چې په سر کې یې مخالفت شوی و.
ملیحه امیرزاده او شاستوی نړیوال مطبوعات وړاندې کول. د پاکستان د پولیسو یو چارواکي محمد علي بابا خیل د دې ملک د انګریزي ژبې په ورځپاڼه ډان کې یو مقاله لیکلې ده. نوموړی په دې لیکنه کې په پاکستان کې امنیتي ننګونو یا چیلنجونو ته کتنه کوي. په مقاله کې راغلي چې ترهګر په پرله پسې توګه خپل تکتیکونه یا جنگي چلونه بدلوي او بریدونه کوي. زموږ همکار نجیب امیر د دې مقالې غټ ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
په ډان ورځپاڼه کې محمد علي بابا خیل لیکي، یو له هغو ستونزو څخه چې پاکستان د امنیت په ټینګولو کې ورسره لاس او ګریوان دی، دا ده چې ترهګر او ورانکاري په پرله پسې توګه خپلو چلونو کې تغیر راولي، او د دې کار لپاره د دوی سره کافي اندازه وسایل هم شته، خو د دوی سره د مقابلې کولو لپاره چې امنیتي ځواکونو ته هم د کومو بدلونونو د راوستلو اړتیا لیدل کېږي، د هغې په لاره کې قانوني او مالي ستونزې پرتې دي. دلی کې په ملاکنډ کې د بریمن عملیاتو نه پس ولیدل شول چې وسلوالو خپل کړنلاره بدل کړه، د جنگ ساحه یې پراخه کړه، او د قبایلي سیمو نه د پاکستان خاري سیمو ته مخه کړه، او په امنیتي ځواکونو یې بریدونه پیل کړل. لیکوال لیکي د 2011 کال په پرتله په 2012 کال کې د ځانمرګو بریدونو کچه راټیټه شوې ده، خو په خیبر پختونخوا کې بیا د بدامنیو لړۍ بیا هم ګرمه وه. د لیکوال په باور د بنو په زندان او د مهران په مرکز د وسلوالو د بریدونو څخه معلومیږي چې وسلوالو خپل پلانونه د وړې نه لوی کچې ته بدل کړي دي. په مقاله کې راغلي ترهګر اوس په زیاته اندازه په مځکه د ښخو شوو ماینونو نه کار اخلي، اول یو وړه چاودنه وکړي، او بیا چې رسنۍ او امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته راټول شي نو بیا بل لویه چاودنه وکړي. محمد علي بابا خیل لیکي، نو پاکستان کې د هرې چاودنې نه پس امنیتي ځواکونو ته څو دندې پر غاړه وي. دوی به د پیښې د ځای نه شواهد هم راټولوي، او د ځان او د ولس ساتنه به هم کوي. نو په داسې حال کې ډېر اړینه ده چې ولسی خلک او رسنۍ د دوی ملاتړ وکړي. نوموړی لیکي، د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې په تیر کال کې فرقه ایزې نښتې هم په زیاته اندازه کې مخې ته راغلي دي چې دا کار د پولیسو دنده نوره هم سختوي، او دوی دې خبرې ته اړ کېږي چې په سیمه کې خپل استخباراتي نفوذ زیات کړي او د مخبرانو راپورونو ته جدي پاملرنه وکړي. لیکوال وایي، اورپا کې د خپلو فعالیتونو د جاري ساتلو لپاره پیسې د بانکونو د لوټلو او د خلکو د تښتونې د لارې ترلاسه کوي.
نجیب امیرو، د خیبر پښتونخوا حکومت د ماشومانو د ژغورنې او حقونو لپاره څه موده وړاندې یو قانون جوړ کړی دی چې له مخې یې د صوبې په 8 ضلعو کې د ماشومانو د ژغورنې څانګې یا چایلډ پروټیکشن یونټ جوړ کړل شوی دی. د یو چارواکي په وینا په دې څانګو کې تر اوسه شاوخوا 9000 بېوسه ماشومان ثبت کړل شوی دی. د دې موضوع نور تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو د خبریال خالد خان په ریپورت کې اورو.
دا خیبر پختونخوا د خیر خیګړې د محکمې یو چارواکی په وینا، د صوبې په 8 ضلعو کې دوی د بیکوره او بیوسه ماشومانو د مرستې لپاره چایلډ پروټیکشن یونټ قائم کړی دی، چرته چې تر اوسه پورې څه د پاسه 9000 ماشومان رجستر شوي دي. په خبر پریس کلب کې ماشومانو ته انصاف او هغوی ته حقوق ورکولو په موضوع یوې دستوري ته د وینا په مهال ډیپټي چیف چایلډ پروټیکشن اعجاز محمد خان وویل چې نوی قانون لاندې صوبایي سوشل ویلفیر محکمې 8 ضلعو کې د چایلډ یونټ هغه ماشومانو د پاره قائم کړی دي څوک چې په سوجه د ماشوموالي د حقوقو نه محروم پاتې شوی دي.
لکه 9000 ماشومان مو سره پراپر رجسٹرډ شوی دي، او په دې 9000 ډیفرنٹ دای ماشومانو ایشوز دي، په دې کې ارلی میریج ایشوز دي، په دې کې د ایجوکیشن حواله سره ایشوز دي، په دې کې د هیلث حواله سره د ماشومانو ایشوز دي، په دې کې ماشومان چې کوم دي هغه وکټمز دي د ډیفرنٹ انسټیټیوشن د لاسا. نو په دې کې موږ چې کوم دي دا 9000 ماشومان، په دې کې 3000 او 5000 ماشومان داسې دي د 31 دسمبر پورې چاري د موږ فائنانشل سپورټ چې موږ کوم یو چیلډرن ویلفیر فند استابلیش کړی دی، نو هغه په ترو باندې موږ ته فائنانشل سپورټ ورکړي، لکه مطلب د ماشوم سره د ایجوکیشن ایکسپنسز هغه چې برداشت کولې.
اجاز محمد خان زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت د ماشومانو د حقوق او تحفظ لپاره خصوصي قانون سازي کړې ده چې تر مخه به هر هغه ماشوم ته تحفظ ورکول شي څوک چې د مور پلار یا د ټولنې لخوا بیلابیلو مشکلاتو سره مخ وي. د اوایل چې د صوبې په هر ضلع کې به چایلډ پروټیکشن یونټ قائم ولشي.
نو د دې د لو د لاندې زمونږ چې کوم دی نو 8 ډیسټریکټ کې چایلډ پروټیکشن یونټ اسټابلیش کړی دی، کوم چې مطلب په ډیسټریکټ لیول باندې یو فوکل پوینټ دی د چایلډ پروټیکشن او د ویلفیر حواله سره، مطلب د ماشومانو تحفظ او د هغه د فلاح بهبود لپاره کار کولو حواله سره.
په دغه دستور کې د پښتونخوا د آبادې خیر خیګړې وزیر سلیم خان مشر ملمو او په خپل لند خبرو کې هغه وویل چې ماشومانو ته انصاف او حقوق ورکول نه صرف د حکومت بلکې د مور پلار او د معاشري د هر وګړي ذمہواري ده. د اوایل چې موجود د حکومت د فیملی پلاننګ او خلکو کې د وړوکي خاندان تصور بیدارولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی دي.
په دې کمیدو لپاره د کنټرول لپاره زمونږ حکومت کې ډېر کارونه شوي دي، اسپیشلی زمونږ وخت کې چې کله زمونږ حکومت راغله هغه ټیم کې آبادی ګروث ریټ چې کوم دی هغه تقریبا 2.14 اوس هغه کم شو دغه کی کمی راغله ده اګرود ری چکم دغه کم شو تقریبا 1.96 تر راغله ده
د پښتونخوا د آبادی د خیر خیګړی وزیر سلیم خان په وینا په صوبه کې د آبادی شرع د مخکې په نسبت کم شوې ده کوم چې د په وینا په صوبه کې یو لوی بدلون دی خالد خان مشال ریډیو پیښور
او درنو اوریدونکو اوسم ل ژمن سرسام مستاسو پام د مشال ریډیو اونیز خبرونه سروي تراړو د خبرونه په تکراری توګه خبريږي او تاسو لپاره زموږ همکار ملي حامد زاده وړاندې کوي
السلام علیکم او ستړي مشي دا هفته د مشال ریډیو سروي پروگرام پښتني سندرغاړي نسیم اختر ته ځانګړی شوې دي نو راځي چې واورو نسیم اختر سوکوا او پښتو فن او موسیقي سره څنګه تعلق جوړ شو
پدی شودی چت دی شان خواست ہے یو خود دی شاہر پد مطرب پد نغمے خیستا زما دمینی دا نظر کپل بش ہے نغی چت پیدا دی رو باشت دے او کنا
زماد حسن گلا ہی سبشت دے او کنا
زماد مینی آیا جوابشت دے او کنا
نسیم اختر چې د بنو د سیمې سره تعلق لرلو د 1980 په موده کې د سندرو میدان ته راغله دا غی پلان نواب خان په پولیسو کې نوکر و چې شروع کې د دې د سندرو مخالفت کولو خو د موسیقي سره ډیر شوق لرلو چې هم د غوا جوا سندرې ویل یې شروع کړي د پیښور ریډیو سټیشن پخوانی ډایرکټر نثار محمد خان دا د فن د شروعاتو په حق لوي
د نسیم اختر چونکه دا په هغه آرټستانو کې راځي چې کوم زما د صوبې زما د پښتونخوا بلکې زما دا وه مصر پښتونخوا نه علاوه مو په د نورو علاقو کې هم دا غي نوم په زمانه کې د کال 1900 او زما دا وه مو چې شپږ تم او شاکه ډیر زیات لکه ګرنګېده به داغې آواز نو نسیم اختر یو داسې نومو چې څنګه د پاکستان زموږ خو ژبې هم سره 1900 ژبې دي تقریبا او په دې کې زموږ په پښتونخوا کې هم سره 9 ژبې داسې دي چې دې کې مونږ خبرې هم کوو په دې کې مونږ سندرې هم اورو دا زموږ د کلچر یو اهم برخه ده نسیم اختر زموږ ساوت چې ورته وایو مونږ لکه د بنو دا خطه یا دا علاقه دی سره تعلق او که دا ما چې دا هغه علاقه ده چې په دې کې موږ سره د ټولو نه اول یو ساز راغلی دی او د هغې ساز نوم دا سارنګه چې ورته وایو د دې مخکې پخوا هغه چېته نوم و الکزانډر سکندر اعظم چې راغلی وو نو هغه هم په دې علاقه کې دوی به د کسر یو د موسیقۍ یو صنف و دا وې نو نسیم چې څه وخت کې شروع کې زه خو هغه وخت د کراچۍ سره تعلق و او د کراچۍ نه زه راغلی وم مظفرآباد ته نسیم چې واړه نسیم د آواز مطالق چونکې دا یو علاقایي یو خپل آهنګ لرو نو ما دا د مظفر آباد د 8 د اکتوبر د میاشتې دا یو د هغې د کلیزه ورته وایه د هغه دغه د قایمېدو د آزاد کشمیر نو ما د هغې فنکشن له زه پروډوسر هم دا ما راوخته ځکه چې د دې نوم صرف په خپله صوبه کې نه افغانستان ته هم دا وخته شو هلته مو تله او د دې فوک سان ډېر زیات مشهور و نو دا تعلق دې پن سره او پډی خان کې په دا کوزو لا کو کې ډیر زیات مشهور او په خبر کې د دې رومنه دغه چې کوم شو په لښ په تم د جنگ نه پس لګه زمونږ کې کوم جنگ ورته وایو د پینې شو تم د پاکستان هندستان او جنگ شو دا غي نه سدري ما شته صدا راغلی و په ریډیو کې د ارباب ودود د نصار مظلوم او د خان رشید علی خان د خان معرفي کړی دی نو زه چې راغلم ما خو دا مظفر آباد تر وخته د یاواز پاواله باندې ناګاواز دې زیات یعنی امریکا ته یونیک وای یعنی یو ځان خپل خواندل لرلو لکه ګلاب دې خپل आवाज او کښور
خپل آواز او داسې نور سندرغاړو کنه خپل خپل سټایل اندازې یا زفان مشوره هغې خپل دی دی چې مختار شوه دی به د خپلې علاقې سندرې ډېر ویلې خو په هغې کښې د ټول نه چې کومه زیاته مشهوره شوه بلکې یو فلم کښې اوم هغه جانان مې د هغې استایي ورته مونږ وایو لکه سندرې په شورو کښې چې راځي جانان مې تللی دی ما لیدلی دی دا ډېره پخوانۍ سندره دا د فوک
نثار محمد خان وای پدې او پښتون سندرغاړي هدایت الله سندره ویله چې ډېره مشهور شوه
بیا د دې حواله باندې هدایت الله په هغه زمانه کې چونکې خیال محمد هدایت الله به زیاتره خلکو په دې وجه نه خوښو دې غزلې وایي نو دې فوک سره په فوک کښې هدایت الله هم ورسره شامل کړم زه چونکې بیا دلته راغلی وم دې خبر ته نو دې باندې ما یو ډېر ټوټه وایي په انګرېزی کښې برغیزه نو هغه دې باندې ما یو سندره ریکارډ کړې وه هغه تا چې په سرو سترګو کتلي دي زړه دې رانه اوړی دی بېګاه مې ډېر جړلي دي پورې تا نظار
نثار محمد خان په خبره د دې په استادانو کې د پښتو موسیقي سره تړلي مشهور نمونه شامل دي
خصوصاً د دې چې کوم استادانو شرف ګڼ یو نوم دی شاید چې د موسیقۍ خوښوونکو هېر کړی خو به نه ځکه چې ته په انډیا کښې وم آل انډیا ریډیو دې ته زه تللی وم نو هلته د هغه چې کوم ملګري وو هغه ما ته وزیرچند یو ډېر زبردست ربابي وو هغه وایي چې یاره استاد به د به زه تر سې وړو ډېره ښه باجه مې غږوله بل یو استاد په ځیر او د هغه زما چونکې نوې نوې پروډوسر وم دې سره زما ګولمیر استاد کشمیر استاد دا چې وو دا د آل انډیا ریډیو دیلي سندر دغه لکه میوزیشن چې ورته وایي سازګر نو دی والته کښې ورسره استاد وتلل ته نه شرفګر استاد ډېر د بن وو او په هغه وخت کښې خدای خدمتګار کښې شامل وم خو لکه دې ډېر زیات محنتي او پوه و په موسیقۍ هغه کلاسیکي چې مونږ ورته وایو که نه پوه یم روحي ورتله وله راغې غږنې وله ورتلې او زمونږ د پښتو په حواله باندې د چې ما کوم نوم تاسو ته اغستې دی د نسیم اختر لکه استاد وم د استاد استادۍ خبره چې د دې یو بل استاد و هغه استاد شیر محمد هلته په پونو کښې ته شاعر ورته وایي سندرغاړي ته نو هغه شیر محمد چې و نه هغه هم ډېر ښه دغه شروع کښې هغه استاد و بیا شیرافګان استاد سره هغې رکه او د هغې نه چې پېښور ته راغلم دلته خو رپیکشنوار وم ډېر ښه استاد و داسې په دې کښې نثار قادري و هغه ډېر ښه تبلم غږول په بیا د هغې کښې استادانو هم ذکر زه ضرور ګڼم چې هغه هم وشي چې د نسیم اختر په حواله باندې نو هغې به په عمومي طور فوک چې کوم د علاقایي فوک و هغې کښې ډېر زیات ښه نوم یې پرېښودو
دان کے
د پېښور ریډیو سټیشن پخوانی پروډیوسر ارباب ودود د نسیم اختر خصوصیتونه بیانوي.
ریډیو پاکستان پېښور کې نو بڑا بلا کنا او بیا سه موده پس بیا غیا بشو بیا په پته نیو کوئی چاسته شو اوس ته یو چرته د نسیم اختر خو اردو کې ماته یاد نه پښتو کې د بنوسي ټرین بو دغه بنوسي دغه طریقې سره دغه جواب لکه بنوسي و کنا نو ایم فوک سانګ زاله لکه د بنوسي بویلی او سه आवाज هو ینګ دی نه و خلکو به आवाज هو کولو پښتو کې سانګ ویلی اردو کې چته نه دی ویلی.
نثار محمد خان وای دا په هغه سندرغاړو کې شامل ده چې دا ملک بهر به شو گانے کولی چې افغانستان کې هم سندرې ویلې دي او هلته به ډېر عزت کېدلو.
افغانستان کې به چې فنکشن کېدو ماسکو کې به فنکشن وو نو زمونږ د پښتونخوا نه به دلته به سندرغاړي به لکه د ګلنار بیګم دا کیسه سلطان نه یا عبدالله خیال محمد دوی له به هغه انعامونه هم ورکول واډونه به هم ورکول داسې به دا خلک به یې وختن دا نسیم اختر هم داسې افغانستان ته هم تللې وه او د پاکستان نورې زمونږ کوټه کې به چې کوم فنکشن وو هغې له به هم دا سات سات ځکه چې د فنکشن په حواله باندې دا ډېره زیاته شهرت لرو او خصوصاً مزدا ہوا ہے مائی سے تاریخ دا مارچ دا پر پاکستان کی ہو زمن قرارداد پاکستان بس ہوئی پتہ رز بانے پاکستان دا نوم چکم دے دا منظور شو دے کے دے پا والا بان ریڈیو ہر کال فنکشن کو زما خپل اندازہ دا سدا سدھی د کال نولس سوه او دوه او یایم پورې خو ډېر ډېر په جوبن کې سندرې بیبي دي او زه به جوبن ورته ځې وم چې لکه ډېر په ځواني روازوان آواز کې نو هغه ډېرې زیاتې مشهورې بلکې هغې کې یو دغه هم کړې وه د رحمان د بیو کلام کله په دوه رسوزې کله مرې په ډېر ساړه کله مرې له لوږې کله مرې په ډېر ماړه دا یو قوالی ګلنار بیګم معشوق سلطان او نویتا خان او وسره دا نسیم اختر دا پینشپت دا زما خیال دی خیال نه بلکې دا مې یقین دی چې د پښتو زموږ د موسیقۍ په صنف کې دا لومبنی قوالی ده چې په پښتو کې لکه جنکو صرف کړې وه په دې کې نسیم اختر شامله وه او دا د کال نولس سوه دوه یم خبره کوم زه
دا چې آیا نسیم اختر څه سبق ویلی او که نه نثار محمد خان وایي
د دې شوق مو چې نه یې واقع اکر جی نے شپگت جی مالا ویل پارا زمانہ کے دیر لوے خبر ہوا تو دی بل کا سکرپٹ پہ لستے شا زمد نور فنکاران خوبا کنار دے گم یا چاہ گمدی خوبا یادا ہو کنا دا لگے چی کمو دی با پر لستے شا
در رسان محمد خان پا خبر دیر مدہ وشوا چی دی بیا دن سی مختر نخبر نشو خوائی چی او وقت یہ ورسر پا لاہور کی ملاقات شویو هغه وایي د فن په حواله نسیم اختر د پښتو موسیقي لپاره لوی نوم دی او باید چې دغه فنکاران هیر نشي.
بیا د یو ډېر ښه معتبر سړی زم دې سوټي هغه بس د آواز په حواله دې سره لکه چونکې یو تعلق جوړول غوښتل هغه د وادي ظاهر خبره ده نه غرشتر دې جوړه شوه او بیا په اسلام آباد کې سو کستاوسونو دا میرمن چې ده دا ما بیا راغې نه پس د دې لکه کال نولس سوه پنځه اویا یم دې نه پس ورسره خو رابطه نه وه چې ما ویل چې زه به لاهور کوم نو لاهور ته هم یو ځل راغلې وه او ما سره هلته کېدغه ما ته چې زه د لاهور سټوډیو نه اوم ریکارډنګ کول غواړم نو ما ورته چې موږ هلته کې چونکې پښتو کوو په هر کې سټیج سره موږ ډېر لوی دغه ټیم ټیم کو ورکول شي او هلته کې دا خو پیبي وه دغه کې ټیم سیب سره نو نو چې نه مو خو زه دغه ته افغانستان ته وزیر دغه وخت محنت وکړه څه شی وه صاحب نو بس را دوی واپس روانو نو کوم هر حال دا ټوله حواله دا چې نسیم اختر یو خو مضبوط معتبر لومو د موسیقۍ د فوک په حواله باندې او د دغه په حواله باندې د زمونږ د علاقایي دا موسیقي چې کوم د پښتو علاقایي ورته ځکه وایم چې د پښتو کې لکه یوسفزی ژبه کې په بنوسی ژبه کې په داسې که نه په لکه زمونږ خو مختلف تاریخ چې که نه په هغې اندازونو کښې به هغه سندرې چې ویل کېدې تا په هغې کښې خپله یو نوم دی ډېر نوم یې لکه کړی و مل باقي هغه ځای لکه د ببري تېرې غېټې دا څوک نه پېژني او د ببري ګل دی
د نسیم اختر پاړه تاسو معلومات واوریدل چې د بنو د سیمې یو پښتنه سندرغاړې وه او د خپل وخت ډېرې مشهورې سندرې ویلې دي. د هغې د آواز زمزمې اوس هم موجودې دي. د دې سره د نن لپاره د سروې پروګرام سرته رسیږي. موږ ته وایه دا پروګرام څنګه د مشال ریډیو د پیغام ریکارډونکي مشین شمیره ده 00420221212141. د اوس لپاره درنه اجازه غواړم. د الله پامان.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې چې کندو د
هندستان هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ